د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام وړاندې په خپرونه کې راځي، خو لومړی په مکړې خبرونو ته. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحدې جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي دي. دا درې ورځنۍ غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ رابللې ده چې نن پیلېږي او د اپریل تر په ګشتمه پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلی چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان او افغانانو د غوښتنو په اړه خبرې دي. د دې غونډې نننۍ جلسه پای ته رسیدلې او په راتلونکو 2 ورځو پورې به نورې جلسې دوام وکړي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې نور تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره بې برخې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې جننه په تړاو باید باسونه پایل شي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ کسان مړه شوي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشو چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړک واوښت. د پروان امنیه قومندانۍ په یو خبر پانه کې ویلي دي چې په پیښه کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي. خبر پانه زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایت څخه د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په 13 ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دې هیواد او خلکو لپاره د ډیر کړاو او رانۍ سبب شوی او هم یې پر نړیوال اقتصاد چې له مخکې د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوی منفي اغیز کړی. ښاغلی ګوتریش دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ یوې غونډې ته وکړې. ګوتریش چې د لاوروف تر څنګ ناست و وویل د لویو قدرتونو ترمنځ کړکیچ لوړ حد ته رسېدلی او د جګړې خطرونه هم د غلطو اقداماتو او ناسمو محاسبو له امله زیات شوي. لاوروف د څو اړخیز سیستم او د ملګرو ملتونو د منشور په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري ځکه کوله چې روسیا له اپریل میاشتې راهیسې د دې 15 کسیزې شورا دورۍ مشري په غاړه لري. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارتونه وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د نه منلو وړ دي. ښاغلی شای تېره اونۍ د فرانسې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا جکپورو ډیپلوماتانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو له یو کارپوه سره خبرې کوو.
دا خلک یوازې د خپلو قومي او شخصي منافعو لپاره الزدې کې د پردو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ امده کې خدای امکان نه لري نړۍ هم له افغانانو سره ستنه ده.
پر همدې موضوع د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې 19 پروګرام کې مفصل بحث هم لرو. د سودان په جګړه کې د ایسارو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به مو هم خبر کړو.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. ان شاء الله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بهر کې ډیره افغان ورزشکاران د اولمپیک لنړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت مخالف شاوخوا درش تنه سیاستوال او فعالان په وینا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره راټول شوي دي. د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ وایي د غونډې هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ ویلي په افغانستان کې تر هغه وخته سوله نشي راتلی چې د یو اساسي قانون په اساس د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی او نړیوالو تر سره نیلاندې عادلانه انتخابات وبخي تر سره شوي نوي. د ویانا په غونډه کې د پخواني ملي شورا ځینې غړي، ډیپلوماټان، پخواني چارواکي او یو شمیر سیاستوال شامل دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود د غونډې یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ سای بیگا ازادۍ راډیو ته ویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د وټلو پر لارو چارو خبرې وشي. طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هیواد بهر د دې ډول جوړو شویو غونډو په اړه ویل دي چې دا سیاستوال له مخکې آزمویل شوی او د افغانستان خلکو پیژندلی دي. د طالبانو حکومت د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره غوښتنې هم بیا بیا رد کړي او ادعا لري چې د دوی سرپرست حکومت ټول ګډو نه دی. قدر من اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لویانا نه د دې غونډې یو ګډونوال چې د طالبانو د حکومت د سیاسي مخالفانو لړل د قاری محمد عیسا محمدی همدا شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی او د غونډې د نننۍ بحثونو په اړه معلومات ورغړو. محمدی صاحب خبرونه ته خره غلاست. د دې غونډې جلسې خو زه چې خبر شوم پای ته رسیدلې دي او دوه ورځې نور به هم دا غونډې دوام وکړي. هغه څه چې د اتریش هغه د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ویلی وو په دې غونډه کې نن پر همغو موضوعاتو خبرې وشوې چې هغه په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو غوښتنې وې. پر دې موضوع خبرې وشوې.
سلامونه احترامات تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن 9 بجې غونډه شروع شوه او دا اوس لږ سات مخکې 6 بجې د اروپا په وخت باندې غونډه خلاص شوه. په غونډه کې د مختلفو نهادونو، ګوندونو، سیاسي احزابو نمائندګانو شتون درلود او په دې باندې باس وشو چې څنګه کولای شو چې افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام چې هر څوک پکې خپل ځان وویني او د تعلیم، تحصیل، د کار او د یو آرام ژوند حق په هیواد کې ولري، هر چا خپل نظر ورکاو. اکثره دوستانو هغه په دې باندې په فشاری کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو له خوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده خوده شوای چې د افغانستان ولستا په داسې یو سترګو وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې اوسوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلی او فقط د زور ژبه چلوي. نو اکثر په همدې باندې په فشاری کاوه چې طالبانو باندې باید د نړیوالو نهادونو لخوا، د ملل متحد لخوا، د نور هیوادونو لخوا باید فشار باندې راسي تر څو دوی عادلانه نظام ته د پاره یو لاره برابر کړي او د مذاکراتو یا د پخلاینې میسته کینی. او زینو بیا دا پاپشاری هم کاو تاکید و اصرار کاو چې هغه دی مذاکرات په ژبه نه پیږي باید دغه په مقابل کې وسلواله مبارزه وسی.
محمدی صاحب د وسلواله مبارزه خبره د ملی متحد جبهه مشر خاغلی مسعود کوله ک نور غډونوالي هم همدا غوښتنه درلوده.
په غډونوالو کې داسې سری هم وی چې هغه د جبهه مقاومت سره د جوړی په توګه باندې هغه کوم مسؤلیت نه لري او نه ځان د غړي بولی د مختلفو ګوندونو یا حزبونو پورې ځانونه تړي. هغه هم دا په فشار یو دا تاکید کوي چې بل شلو میاشتو کې چې موږ سب ورکو هیڅ شین سیګنال یا شین غمو دغه خوانه ونلې د طالبان له خوانه هغه هم دا کوي. یوازې احمد مسعود نه چې بلکې نور خلکو هم په دې باندې په فشار کې چې طالبان دې مذاکرات او پر ژبه نه پويږي او نه دي چې ته آماده کیږي. هغه په هیڅ صورت کې دې ته آماده نه دي چې هغه د قدرت تقسیم وکړي. هغه وایي چې موږ فاتحینو په زور مو ترلاسه کړی دا تر څو زوږ وي موږ هم دا نظام په دې طریقې چې اوس فعلا د شل میاشتې مخته تللی په دې طریقې مخته وړو.
د خاغلی مسعود د خبرو مهم ټکی څو په پخوا کې خاغلی مسعود په افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام پر غوښتنه ټینګار کاوه. نن هم د غوښتنه همدا و.
نن د غیر متمرکز نظام باندې اصلا بحث نه شوای، نه یوازې دا چې بحث نه شوای بلکې دلته په ګډونوالو کې ځینې کسان داسې دي چې هغه په متمرکز نظام باندې هغه ولال دی او تاکید ور باندې کوي چې د هغه جملې نه موږ سره د سمنګ د افغانستان د علماو د جملې د دینی او مذهبي علماو د جملې نه شیخ مشکور کابلی چې د اهل شیعه ورنو یو دینی عالم ده هغه هم پرې په فشاری کوي چې مرکزی نظام د افغانستان په ګټه ده او د غیر متمرکز نظام یا فدرالي نظام باره کې به تر ادا چفیلم
په دې حساس شوبې کې اصلا بحث ونوسی. بله تیر زیاته مننه محمدی صاحب. فقط یو ورستې پښتنه تاسو دلته په ویانا کې راټول شوی او اکثرا هم دا کسان چې تاسو ترڅنګ په ویانا کې راټول شوی دا د طالبانو د حکومت ډیر سرسخت مخالفان دي. تاسو هم وایي چې طالبان په مذاکراتو باور نه لري. دا واټن چې د نظریاتو ترمن تاسو یې له طالبانو سره لري دا دومره زیات دی چې ځینې څارونکو وایي د دوی ترمنز سوله یا خبره او یا پراتلونکو کې د یو ټولګډونه حکومت جوړول ښایي ممکن نه وي. تاسو څه فکر کوئ؟
زما خپل نظر دا ده چې سل کال هم جنگ وکړو بیا به هم د مذاکرات ته میز ته کینو، خو به تر دا ده چې هر څو نظر کیږي وصلح خیر وصوله کې خیر دا عزت دا امن دا پرمختګ دا ترقی دا. زه د یو افغان مسلمان په صفت باندې د سولې راکوم او د سولې ملاتړم د مذاکراتو ملاتړم. خو هغه فارسي کې یو متل دا وایي بچنګ با تنګ آمد بجنګ آمد. وخت چې څوک په خپل هیواد کې نه پریږدي ستا دین یې اشغال کړی وي، ستا هیواد یې اشغال کړی وي، ستا کلچر او کلتور ستا قبرستان یې اشغال کړی وي، تا هر څه نیولې په زور باندې او د زور زبر د سره چلی، نو بیا په هغه وخت کې د خپل ناموس نه د خپل حریم نه د خپل آل او مال نه دفاع کول د اسلامي نگانه دا هم کوم باندې فرض او واجبې کې، نو بیا مجبورې چې بیا په مقابل کې وسله واله مبارزه کوي.
ډیر زیاته مننه د ویانا د غونډې ګډونوال سیاسي فعال د طالبانو د حکومت سیاسي فعال قاری محمد عیسا محمدي او چې له ویانا څخه په مستقیمه اړیکه موږ سره خبرې کولې. نن می د ویانا د غونډې جریانات د غونډې د څرنګوالي او باسونو په اړه د سیاسي چارو د شنون کی احمد خان اندر نظر هم پوښت. له خاغلی اندر نه می هم په پیل کې هم دا پوښتنه وکړه.
په سر کې خو باید دا وایم چې هر افغان حق لري چې د خپل هیواد د سمتورتیا لپاره خپل هم فکر ملګری راټول کړي، غونډې وکړي، مبارزه وکړي، ځبونه جوړ کړي. خو وروسته د طالبانو د حکومت څخه کومې غونډې چې په بهر کې جوړې شوې دي موږ درې چې نتیجه هیڅ ښه پایله نه درلوده. دا ځکه چې دا د هغو سیاسيونو څخه جوړېږي چې هغوی په افغانستان کې په دې شلو کلو کې د امریکا او د ناټو په شتون کې خلکو ته امتیاز ورکړی ده، د خلکو د نفرت سره مخامخ دي، دوی ځینې قومي ځینې مذهبي تعصبات لري. موږ پیژو چې د افغانستان وضعیت یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، خو هلته باید د افغانستان نښتونی استازي او داسې خلک چې هغه لاسونه د خلکو په وینو سره نه وي راټول شي او یو لویه جرګې ته لاره ورسیږي.
اندرس صاحب، د افغانستان رښتینی استازي ستاسو په نظر څوک دي؟ کوم ګروپونه یا کوم ګوندونه او نهضتونه یا ډلې دي؟
ګوري، هغه خلک چې په جمهوریت کې دندې اجرا کړي دي او د خلکو حق په پیسې کړي بلډینګونه تاسو ته ویني وژنې کړي دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای. د افغانستان په هر حزب کې هغه چپیو کراسي او ډېر پاک او سپېڅلي خلک دي، په وطن کې دي، په بهر کې دي. زه باور لرم چې ملګري ملتونه او دغسې هیوادونه چې غواړي چې د افغانستان لپاره غونډې جوړ کړي هېچا موږ ته مراجعه نه کړې، بلکې هغه سولېدلې سیرې تل لا غواړي چې هغه نور په افغانستان کې ځای نه لري، یوازې غواړي چې پردوی ته غلامي وکړي او د جنگ لمبو ته مواد څوک پیدا کړي. تاسو وینئ چې دا نوې جبهه آزادۍ هم جوړ شوی ده، هلته زموږ افغانان په جنگ اچ وژل کېږي. جبهه د مقاومت د ښاغلي مسعود په مشرۍ دا زموږ په هیواد کې جګړه راولي. موږ جګړه نه غواړو، باید د خبرو د لارې او د طالبانو د راتګ هم د دوه د مذاکراتو لارې مثلا غیر کسان دوی خپل مبارزه او جهاد کړی ده. دا ناسته یا د ویانا ناسته اتریش داخله غواړي چې هلته باید یو دیموکرات رژیم مثلا راسي. ګوري، شل کله امریکا د ناټو سره ول مخ لري غنه روسانو، هلته افغانانو دیموکراتي او دیموکراسي دیموکرات رژیم نه وته او د جمهوریت په خپله معاویه سره خلک امدا طالبان
اندر صاحب وبخې. خو د اوسنۍ نظام هم د دوی د مخالفینو لپاره د منلو وړ نه دی. دوی طالبان په انحصار تورنوي، د دې به اخر څنګه کېږي؟ د وطن خو بل اخره د خپل کړکیج د حل لپاره یو لار هم غواړي.
ولنه تل موږ د کوشش کړی دی، خو اوس ټول د افغانستان ټول جغرافیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دا خلک یوازې د خپل قومي او شخصي منافعو لپاره الزلي کې د پردو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ مده کې خدای امکان نه لري. نړۍ هم له افغانان سره ستنه ده او نه غواړي چې بیا دونه پیسې مصرف کړي. ښه به دی چې یو داسې لاره چې بغي کې ټول خواوې په یو میز راټول شي او د افغانستان د راتلونکي د ځکني بشپړتیا لپاره درست فکر وکړي. موږ ونو طالبان ډېر نیمګړتیا لري، د ښځو حقوق د پښو لاندې کړي دي، تعلیم تحصیل کار او د سفر شرایط یې ورته ممنیتونه مخې کړي دي او ټولې چوکۍ له دوی سره دي. خو دا هم لاره ده حل لاره چې په بهر کې د نورې وادو تر چتر لاندې غونډې جوړ شي او د افغانستان خلک په جنگ سره واچو.
د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندرو چيله ازادي راديو سره خبري کوله.
د ازادي راديو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو 021 او 30 مترو.
آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د هستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. په سودان کې له 13 ورځو راهیسې سختې کورنۍ جګړې پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نه هم ورځي او دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده. د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بند یو سلشل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد که څه هم دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډیر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کارتیا شو په خوندي ډول بل هغه هیواد وستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. ان شاء الله هم هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده او خدای مکه خطر موجود وو اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعد شي. په دې مورد باندې بهرنیو چارو وزارت په کار بوخته.
نو موږ په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستيال ویان زی احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنۍ په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نشو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیر ورځ په خوست ولایت کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي و چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سلشل افغانانو در ایستلو هڅه کوي. خاغلی متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیلې منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزی یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رئیسلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بیلابیلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري اژان تر راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینی ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. یو شمیر خزینه لوبغاړي چې له هیواد بهر ورزشي تمرینات کوي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. د لوبغاړي وایي له هیواد بهر تمرینونه په بریالیتوب روان دي او په خپلو ورزشي څانګو کې ګڼې لاسته راوړنې هم درلودي. په دې اړه دا راپور واورئ.
روز اولیک بود که ما یک مسابقات بسکتبال در البرتا داشت.
د وزن پورتکولو او ویلچر بسکتبال معلول لوبغاړی عارفه پروانی ده چې له یو کال راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي. دا وایي په دې هیواد کې په خپل وړتیا او هڅو بریالی شوی چې د کاناډا د ویلچر بسکتبال یوې لوبډلې ته لارو مومي.
ما له څلورو تر پنځو میاشتو تمرین وکړ او وروسته بریالی شوم چې په کاناډایی لوبډلو کې لوبه او په سیالیو کې ګډون وکړم. ډیره خوشاله یم او له دې وروسته به هم خپل هڅو ته دوام ورکړم.
د ام ام ای ورزش لوبغاړی ارزو احمدی چې یو کال مخکې له افغانستان څخه وتلی د وایي اوس هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل تمرینونه کوي. نوموړی د ورزشي تمرینونو ترڅنګ د ام ام ای په سیالیو کې هم برخه اخیستې او د غوره لوبغاړی او طلا مډالونه یې هم ګټلي دي. اغلی احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هغه ستونزې له امله چې په افغانستان کې وي مجبور شوم چې وطن پرېږدم او پاکستان ته راشم. دلته چې راغلم خپلو تمرینونو ته مې ادامه ورکړه. تر اوسه مې د ام ام ای په دریو سیالیو او جوجستو په یوه سیالۍ کې ګډون کړی او درې سیالۍ مې ګټلې دي.
د جوجستو څنګ وی لوبغاړي رویا شفا ازادي راډیو ته وویل شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان ته تللې او په دې هیواد کې د جوجستو په یوه سیالۍ کې دریم ځای خپل کړی. دا وایي هیله لري چې د پاریس 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې چې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې کېږي ګډون وکړي.
د شپږو لوبغاړو نوملړ مخکې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره استول شوی وو. ما چې د فدراسیون له رئیس سره اړیکه ونیوله وی ویل چې تر اوسه معلومه نه ده، خو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړو چې موږ هیرې نه کړي.
د لوبغاړي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د 2024 کال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې دوی ته د ګډون کولو حق ورکړي. افغان لوبغاړي داسې مهال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي او ښځې له ورزش څخه منع کړي. د اړوندو ادارو مسؤلانو تل د ښځو د ورزش په اړه ویلي چې د شرایطو له برابرېدو وروسته به د ورزش کولو اجازه ورکړي، هغه شرایط چې طالبانو یې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. خو له افغانستان څخه بهر افغان لوبغاړي وایي هیڅ محدودیت یې مخه نشي نیولی او خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر چې په نړیوالو لوبو کې ګډون او د افغانستان د بیرغ رپول دي خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د شبکې له موسیقي لري زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سازغږونکو او موسیقي پوهانو لپاره د ژوند او فعالیت امکان نشته.
ځینی افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمه احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران لځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وای هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
روزان روز های سخت را در
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر هم نه کېده. یو کال وتل ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لری زرونه د تبیید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلی چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو تکار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز پر روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوس مهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوی او راغلی چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې ورستی مطلب د ورزو چې د ټکنالوژي اړوند یو لاند مطلب دی. د نړۍ ډیری هیوادونو تر اوسه G15 یا G5 نه د تجربه کړی، خو چین د جی شپاک د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کولای شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ G15 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپاک واسموي. که څه هم G15 د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللی ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بیچلوونکي موټر په شان د پرمختللیو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کیږي چې G15 به تر G15 هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر G15 کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر G15 کار کوي او غواړي چې ازمیش وکړي. د دې بي سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي. خو د چین د هوا فضا د ساينس او ټکنالوژي د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 مینسټیټیوټ مشهور دی